افغانستان کې د سهار 8 بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي رادیو خبرونه اورئ چې هر ورځ 24 ساعته دوام کوي. نن یکشنبه ده، د چونګاښ سرطان دریمه د جون 23مه. په دې خبرونه کې دوه اونیز پروګرامونه خبرو، د ځوانانو خاص پروګرام تاندې څانګې او درسي ساعت. یو راپور هم خبرو اورئ چې په جنوب کې د ملګرو ملتونو په دفتر کې د افغانستان ماموریت وایي چې پر روانو غونډو کې به بیا هم په افغانستان کې له بشري حقونو د سرغړونو موضوع یاده کړي. دا خبرونه په خبرونو پیلوو. د افغانستان یوې کورنۍ رسنۍ د طالبانو چارواکو له قوله خبر ورکړی چې دا مهال د هیواد په زندانونو کې شاوخوا 60 بهرني وګړي بندیان دي. آریانا نیوز پرون د زندانونو د ریاست د مرستیال عبدالله همدرد له قوله خبر ورکړی چې نوموړی وایي 60 بهرني وګړي چې لاس میرمنې پکې دي اوس مهال د افغانستان په محبسونو کې بندیان دي. د طالبانو د چارواکي د دې بندیانو د هویت په اړه او دا چې د کومو هیوادونو وګړي دي څه نه دي ویلي، خو تر دې مخکې د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینت خبرداری ورکړی و چې امریکایي وګړی رایان کوربت چې له دوو کلونو راهیسې له طالبانو سره بندي دی، د روغتیایي اسانتیاو د نشتوالي له کبله له جدي روغتیایي ستونزو سره مخامخ دی. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د هیواد په 23 ولایتونو کې د درنو ورښتونو، سیلابونو او سختو بادونو اټکل کړی. د طالبانو حکومت، د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت، د هوا پیژندنې ریاست په یو بیان کې چې پرون خپور سو اټکل کړی چې په بدخشان، تخار، بغلان، پنجشیر، نورستان، کونړ، لغمان، کاپیسا، پروان، ننګرهار، کابل، لوګر، پکتیا، پکتیکا، خوست، بامیان، غزنی، میدان وردګ، دایکنډي، سمنګان، غور، سرپل او فاریاب ولایتونو کې نن د نسبتا سخت باران او ورسره د سیلابونو د بهیدلو احتمال سته. په بیان کې یادونه سوې چې د هیواد په ځینو شمالي، لویدیځو، مرکزي او جنوبي سیمو کې له هغې ډلې په سلنګونو کې له سختو بادونو سره د دوړو امکان هم سته. د نیکاراګوا محلي رسنوي راپور ورکړی چې دغه هیواد د افغانستان لپاره سفیر ګمارلی دی. مایکل کمبل چې د مهال په چین کې د نیکاراګوا سفیر دی ټاکل سوی چې تر دې وروسته د کابل لپاره د دغه هیواد د سفیر په توګه دنده ترسره کړي. د نیکاراګوا د ولسمشر مرستیالې روزاریو موریلو د افغانستان لپاره د سفیر د ګمارلو خبر تایید کړی دی. د نیکاراګوا په ګډون تر اوسه د نړۍ یوه هیواد هم د طالبانو سرپرست حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو د ګوتو په شمار هیوادونو د طالبانو ډیپلوماتان منلي او د ځینو هیوادونو سفارتونه په کابل کې فعال دي. پښتون ژغورنې غورځنګ پرون د شمالي وزیرستان په رازمکسیمه کې پر ډیورند کرښه د آزاد تګ راتګ او سوداګرۍ په ملاتړ او د ناامنیو او هغه څه پر ضد چې د دې غورځنګ فعالان یې هدفې وژنې بولي پراخه اعتراضیه غونډه وکړه. په غونډه کې د خیبر پښتونخوا او بلوچستان ایالتونو له بېلابېلو پښتون میشتو سیمو څخه ګڼ شمېر خلکو ګډون کړی و. دا اعتراضیه غونډه داسې مهال جوړیږي چې د شمالي او جنوبي وزیرستان، ډېری اسماعیل خان، بنو او د خیبر پښتونخوا د نورو سیمو خلک له ناامنیو شکایت کوي. په لسګونو زره کسانو تیر ماښام په تلابی او د اسرائیل په نورو ښارونو کې د صدراعظم بنیامین نتنیاهو د حکومت خلاف مظاهره وکړه. دوی یو ور بیا د داسې موافقې غوښتنه وکړه چې د حماس له توندلارې ډلې د پاتې یرغمل سویو د خوشي کېدو سبب سي. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه حماس ډله یو تروریستي سازمان ګڼي. په وروستیو کې د امریکا د متحده ایالاتونو وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې راپور ورکړی چې د یرغمل سویو شمیر ښایي 500 ته راکم سوی وي. خو رسمان ویل کیږي چې 140 کسان لا هم د حماس او په غزې تړنګ کې د نورو افراطي ډلو له خوا یرغمل وي. د وای نت په نوم خبری وی پانی د مظاهرې د تنظیمونکو په حواله راپور ورکړی چې شاوخوا 150,000 کسانو د نتنیاهو د حکومت خلاف مظاهرو کې برخه اخیستې وه. د فرانسې او چین ګډه فضایي بیړۍ پرون د جون پر 22مه فضا ته وتوغول سوه. دا د یو لویدیځ هیواد او یو آسیایي قدرت ترمنځ د همکاري یوه کمساري نمونه ګڼل کیږي. دا سفینه چې چینایي او فرانسوي انجینرانو ګډه جوړه کړې د دواړو هیوادونو اړوندې دوی وسیلې فضا ته لیږدوي. دا وسیلې به په فضا کې د هغو چاودونکو توکو په اړه څېړنې وکړي چې نور یې میلیاردونه کاله وروسته مځکې ته رارسیږي. د چین د فضایي تحقیقاتو ملي اداره وایي دا سفینه چې وزن یې 90 کیلوګرامه دی د یوه چینایي توغندي په وسیله د جنوب لویدیځ سیچوان ایالت له یوې فضایي اډې څخه په بریا سره فضا ته وتوغول سوه. د اروپا د ملتونو جام د سژنیو سیالیو په لړ کې پرون درې لوبې وسوې. په لومړۍ لوبه کې ګرجستان او چک جمهوریت مخامخ شول چې لوبه مساوي سوه. په بل لوبه کې پرتګال د ترکیې په وړاندې 3-0 په وړاندې بریا خپله کړه، او پرتګال په اف ګروپ کې د شپږو امتیازونو په لرلو سره د جدول سر ته راغی. ترکیه د 3 امتیازونو په لرلو سره په دریم کتار کې راغله، خو چک جمهوریت او ګرجستان هر یو د یو امتیاز په لرلو سره په دریم او څلورم کتار کې دي. په ای ګروپ کې په دریمه مسابقه کې بلجیم 2-0 په وړاندې رومانیا ته ماتې ورکړه. په دې ګروپ کې ټول ټیمونه 3-3 امتیازونه لري، خو رومانیا لومړی، بلجیم دویم، سلواکیا دریم او اوکراین څلورم کتار کې دي. د افغانستان او استرالیا د کرکټ د نننۍ لوبې حال په څو شیبو کې د خپرونې په جریان کې درکوو. په جنیو یا جنیوا کې د ملګرو ملتونو په دفتر کې د افغانستان ماموریت وایي چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا په راتلونکو غونډو کې به بیا هم په افغانستان کې د بشري حقوقو د سرغړونو موضوع یاد کړي. د بدسل کې د چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا شپږ 15مه غونډه چې د رواني جون میاشتې پر 13مه پیل شوې لا هم روانه ده. د افغانستان ماموریت چې د تیر نظام استازي اداره کوي وایي چې په هیواد کې د بشري حقوقو د ناخوالو او سرغړونو په اړه به په راتلونکو غونډو کې هم د هیوادونو استازو ته معلومات ورکړي. نور په دې راپور کې
په جنیو کې د ملګرو ملتونو په دفتر کې د افغانستان ماموریت وایي چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا پروانه غونډه کې به بیا هم د افغانستان د بشري حقوقو د سرغړونو په اړه د هیوادونو استازو ته معلومات ورکړي. د دې غونډې په پیل کې د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه خپل مفصل راپور وړاندې کړ چې پر طالبانو سخت انتقادونه پکې شامل و. هغه بینټ په خپل راپور کې تر ډیره طالبان د ښځو پر وړاندې په تبعیضي چلند تورن کړ او د نورو بشري ناخوالو سرغړونو یادونه هم وکړه. په دې غونډه کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په شورا کې د افغانستان دایمي ماموریت چې د پرزیدلې جمهوري نظام چارواکي استازولي کوي هم یو مفصل راپور وړاندې کړ چې د طالبانو د بشري حقوقو د سرغړونې یادونه پکې شوې وه. د ماموریت وایي چې د دې شورا په روانه غونډه کې به بیا هم هڅه وکړي چې د افغانستان د بشري ناخوالو تصویر نړیوالو ته ورښکاره کړي. د دې استازولۍ مستشار محب الله طیب بیگازه د رادیو ته وویل
دسترسی به حق صحت، موضوع آزادی بیان، موضوع کشتار
روغتیای خدماتو ته د لاسرسی حق، د بیان د آزادی موضوع له قانون پرته وجنې، شکنجه، چاپیریال او یو شمیر نور موضوعات شته چې زمونږ هیواد له هغه پلوه ځوریږي او د افغانستان دایمي استازولي به هڅه وکړي چې رسمي بیانونه ورکړي څو نړۍ له دې وضعیت څخه خبر شي.
نړیوالې ټولنې په تیره ملګرو ملتونو په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په ځانګړي ډول د طالبانو د حکومت لخوا د نجونو ښځو پر زده کړو او کار لګیدلو محدودیتونو له کبله پرلپسې اندېښنه څرګنده کړې. طالبان وایي دوی د ښځو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي کړي دي، خو نجونې او ښځې او په هیواد کې دننه او بهر د ښځو د حقونو فعالانه او فعالانې ټینګار کوي چې افغان نجونې او ښځې باید د نورو اسلامي هیوادونو په څیر د تعلیم، کار او په ټولنیز ژوند کې د ګډون حقونه ولري. ټاکل شوی په دوحه کې د ملګرو ملتونو په کوربتو په روانه دوه ورځنۍ غونډه کې چې د جون په 13مه پیلېږي هم د افغانستان د بشري حقونو د وضعیت په اړه خبرې وشي، خو ملګرو ملتونو ویلي چې په دې غونډه کې به د افغان خوځو استازي او مدني فعالان ګډون ونه کړي. تمدا په دې غونډه کې چې د افغانستان لپاره د 22 هیوادونو د ځانګړو استازو په ګډون جوړیږي د طالبانو د حکومت استازي هم حاضر وي.
د افغانستان د کرکټ د شلو اورونو نړیوال جام د اتو غوړو لوبډلو د سیالوي په لړ کې استرالیا ته د 1.9 منډو هدف ټاکلې. د دې لوبې په چاټا استرالیا وګټه او افغانستان ته بلنه ورکړه چې لومړی بیټنګ وکړي. په بیټنګ کې د رحمن الله ګربز او ابراهیم زدران ملګرتیا لپایله شره ونه وه، خو ګربز په شپېتو او زدران په 1.5 منډو وسوځې. تر دې وروسته نورو لوبغاړو زیاتې منډې ونه کړې. دغه شیبه شپاړه سورونه سوي دي، 1.5 منډې د استرالیا لخوا سوي او د استرالیا و لوبغاړي د ماکسویل په ګډون سوځېدلې دي. نو د افغانستان د ګټلو چانس یو څه زیات دی که چیرې بالران ښه لوبه وکړي.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو څپو 19, 21, 25 مترو.
ازادي راډیو څلور ویش ساته.
د ننګرهار په چین ولسوالۍ کې څه باندې 500 بېوزلو ماشومانو ته د وړیا زده کړو امکانات برابر سوي دي. دغه امکانات په دې سیمه کې یو ځوان ورته برابر کړي. تفصیل د ازادي رادیو د مشال څنګه د خبريال پر راپور کې
د ننګرهار ولایت د چین ولسوالۍ پیخي سیمه کې یو لوستي ځوان خان حیدر چې تر لیسانس کچې پورې زده کړې کړي، سباندې 1500 تنه ناچارو او یتیمو ماشومانو ته په شخصي لګښت له جنګونو څخه په میراث پاتې کنډوالو کې د وړیا زده کړو زمينه برابره کړې ده. نوموړی وایي چې ماشومانو ته د دینی زده کړو ترڅنګ عصري او د انګریزي ژبې زده کړې هم ورکوي چې یو دورې د هلکانو او بل هغې د نجونو لپاره ده. نوموړی وړاندې وایي
خپل ولس او خپل قوم ماشومان ته په دې اساس باندې ودرېدم چې دلته جګړې وشوې، کډوالۍ رامنځته شوې وې، مکتبونه نه وو، خلک له زده کړو نه محروم وو، هغسې امکانات نه ورته موجود چې په ښار کې او په نورو ځایونو کې ورته موجود دي. دې اساس باندې راغلم دوی ته مې دا وړیا ښوونیز مرکز جوړ کړ. دلته تر 200-250 پورې نجونې دي او 300 پورې دغه دي هلکان دي چې دلته لیک لوست زده کوي.
د دغه ښوونیز مرکز زده کوونکي نجونې وایي چې په سیمه کې یې ښوونځی نشته او هیله لري چې په دې ښوونیز مرکز کې زده کړې وکړي. سو زده کوونکي نجونې وایي د سیمه اوسیدونکو خوښتي چې اولادونو ته په خپل سیمه کې د وړیا زده کړو مرکز په فعالیت پیل کړی دی. دوه تنه عمر خان او شیر افضل وایي بلخوا په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت د پوهنې ریاست مسؤلین خوښ دي چې په یو لرې پرته سیمه کې ماشومانو ته د زده کړو لپاره وړیا مرکز په فعالیت پیل کړی دی. د دغه ریاست تدریسي امیر وایي چې یاد ښوونیز مرکز سره به لازمي مرستې وکړي.
غوښتنه همدا کوو چې د لرې پرتو سیمو طرزالعمل کې د ادارې سطحي معرف ته دې راشي او عریضه به وکړي او بیا به د پوهنې امیریت مربوط هغه کومه تګلاره چې ده د رسمیت وي هغه به طی کړي. انشاءالله بیا چې دا کوم خدمات ترسره کوي نو اوس یې افتخاري شکل باندې دی. زمونږ د خوانه به ورته زمینه د رسمي استاذۍ یو څه نفقه به دې خپلو بچو ته هم ګټي.
دا چین ولسوالۍ پیخي سیمه چې په تیر جمهوری نظام کې د داعش وسلوالو مرکز ګڼل کېده او امریکایي ځواکونو پرې د بمونو د مور په نوم ستر بم هم غورځولی و او خلک یې نورو سیمو ته کډوال شوي ول. خو اوس چې یاده سیمه امن شوي لا هم پکې ویجاړ شوي ښوونځي نه دي رغول شوي. اوسیدونکي له دغه وړیا مرکز له جوړېدو خوښ دي خو له مسؤولو چارواکو غواړي چې په پیخي سیمه کې دې ته پخوا په څیر ښوونیز بهیر ته پام راواړوي.
تاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه میومنی. هغه ځوانان چې لوړې زده کړې لري او یو مسلک په خبره د قدر په نومروز د کړی دوی اوس لخپلې ناهیلې څخه څوي
اتل سب خبره دا وایي چې مطلب د زړه دننه په یو ورانشي وی خبر باندې اوس مطلب ځوانان ژاړي. یعنی هغه هیله چې زما په زړه کې و هغه اوس وخت کې نکېږي. ولی چې مطلب مونږ باید یو چیرته باید جنگیدلی وای، مونږ باید په جمعات کې یو څه درس ویلای وای، دا شین باید مونږ کړی وای چې مونږ په اوس وخت کې مخ کې لاړ وای.
کدا لړۍ امداسې دوام کړی او مسلکي ځوانان په کار ونګ مارل شي کومې بدې پایلې به ولري؟
په ټولو مسلکونو کې چې یو محصل یا یو ځوان له زده کړو فارغېږي او کار ورته پیدا نه شي، حتمن هغه نه یوازې دا چې دغه سړي د مغز نه وځي ډېر مسونه خبره پاتې کیږي، بلکې د خپل مسلک یو ډول زړه توره کیږي هم.